چارواکی وای د ټولو هغو سیمولاري او سرکونه چې د جګړو او ماينونو د چاودنو لکبله وران شوی دی بیا رغوي. د راپور د مازیګر د څلورو بجو په خبرونه کې چې بیا به هم زه احمد تکل پکې ستاسو کوربایم تاسو ته خبريږي. خو دا وخت د ماسپښین دولس بجې او دیرش دقیقې دی. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي ادباو په ټپي کولو سره په تروریستي برید تورن شوی نن د هالند وی محکمې ته وړاندې کیږي. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند دوه ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي او پرون رسمن پرانستل شوې. که په نورستان کې د پوهنې اړوند دوه ودانۍ پرانستل شوې، له پکتیکا څخه رپورټونه وایي چې وسلوالو په شخرنې ښار کې درې ښوونځي په بمونو الوزولي دي. ځایي سرچینې وایي چې دغه پیښې نن سهار شاوخوا اته نیمې بجې رامنځته شوې. دوی وایي د حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوې او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپلې دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی دی. له هند څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې سختو موسمي بارانونو او له کبله یې راوتلو سیلابونو په اترپردیش ایالت کې لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. او په برما کې وی محکمې د روټرز خبري اژانس دوه تنه خبریالان د روهنګي اقلیت په اړه د رپورټونو ورکولو په تړاو په 8 کاله بند محکوم کړل.
قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
زه یک مطلعم د سنګند ولسوالۍ د سرنکلایم دلته وز په کندهار کې پیلان وسیږم. دغه زموږ د سنګند ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنګند دایسه بیا تر سنگینه پورې دغه ټول خلک په خامه کې دي. د لارې باندې ده زما دغه هیله ده چې دغه لارې نشي او د مش خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې دي. راځي مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر د شهر یا تر لشکرګاه تر امرجنسي پورې را رسي یا پر لارې مړ شي. روغ سړی د دغه باسي چې جوړ شي روغ سړی وژني دغه لارې. نو زما دغه هیله ده راپرا کې دغه زموږ لارې راځي.
مخابرات او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیتي سیسي امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ او د ټپکې دوه دي. والسلام
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه چنو ته ځانګړی کړی. یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاوي غوښتنې نه مني. دوی وای تر هغه چې د بایومټریک ټکنالوژي لالارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نکړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. بلخوا د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر بیا وای چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. په دې اړه نور معلومات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 15 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی:
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکولا او بلاخره پام وکو، نو هغه مشکل به حل وي کنه. موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو او دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو. دا خو پیلې د مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمیر لسګو نظر ته رسیږي او په لسګو نظر خلک به مظاهره ته راځي.
دا یادو سیاسي ګوندونو لوري او پریکړلیک هم ولوسل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړلیک کې همدار از راغلی که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني، د دوی مظاهره به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او کله هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانی وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیزه نه کوي، د مشترکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیا وایي په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي، ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې، د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رڼی ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. که چیرې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم بل بحران ته لاړ شي.
فکم الماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو. سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلۍ ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفافې وي، بے طرف وی او سراسری ټاکنی وی، دا غول لپاره زمينه برابر کړی. کاصل پیسله نه کیږي، باید اتیا فیصد شپیت فیصد دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې. اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي، کچېره کې نشي، دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي. یعنی امکان نه لري، ځکه چې د خلکو غوښتنه هم ده چې ټاکنې باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف دا چې باید سراسري، شفاف او به طرفه ټاکنې وي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي هیڅ ملاحظه نسی کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وای دا چې انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده، په دې وخت کې د انتخاباتي نظام بدلون هیڅ امکان نه لري، او د دوی په وینا د ګوندونو او سیاسي جریانونو دغه غوښتنه سیاسي بڼه لري. لیوی خوا سیاسی جریانونه او ګوندونه د انتخاباتي نظام په بدلون ټینګار کوي او لبل خوا حکومت وایي چې انتخابات به د میزان په 28مه نیټه په خپل وخت ترسره کوي. دا چې د دوی دغه چنې به د انتخاباتو کارونه ټاکنی نه کړي، شفافیت ته به زیان ونه رسوي او په انتخاباتو به د خلکو باور راکم نه کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایو.
سعادت صاحب، بحث له تاسې پیلو، دا راته ویلی سي چې د انتخاباتو کمیسیون کارونه او څومره پرمخ تللي دي او چمتووالي ته څومره نږدې سوي؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته افغان صاحب، احمد صاحب ته او ستاسو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، موږ د ولس جرګې ټاکنو ته ډېره کمه موده لرو. په دغه موده کې موږ د خپل تقسیم اوقات پر اساس مخ ته ځو. د دې تر څنګ چې په تېرو څو ورځو کې یو شمېر ستونزې، مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې شتون درلودو، اما موږ څه ناڅه د خپلو کارونو نه شاته پاتې یو. اما همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې باندې کار کوي چې باید خپله کاري قوه زیاته کړي تر څو وتوانېږو د خپل تقسیم اوقات پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او د میزان پر 28مه ټولې تابعیاوې ونیسي تر څو زموږ هیوادوال راشي او د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
احمد صاحب، تاسو ته مخ راغلاست وایو. سیاسي جریانونو او ګوندونو له ارګه همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون سره ناستې پاستې درلودلې. بالاخره د دوی هغه وروستي نتایج څه سوال اوس هم په پخواني حالات کې د پرمختګونه سوي دي؟
افغان صاحب تاسو ته، سعادت صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم. ورستۍ ناسته چې له جمهور رئیس سره ترسره شوه څو ورځې وړاندې وه، چې په هغه کې د وو مطرحو سیاسي ګوندونو استازو او خپل حکمتیار صاحب هم ګډون درلود، په دغه ناسته کې توافق په دې وشو چې یوه کمیټه مشترکه باید جوړه شي تر څو د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومه طرحه وړاندې شوې ده د دغې طرحې د عملي کېدو لپاره دوی باید د دغې طرحې د اجرا لپاره میکانیزم جوړ کړي. داسې لیدل کېږي چې دغه کمیټه نه ده تشکیل شوې تر اوسه پورې، او حکومت علاقمندي نه لري چې دغه کمیټه تشکیل شي.
یعنی ستونزه په حکومت کې ده که د سیاسي احزابو کې ده؟
سیاسي احزاب چمتو دي چې هر ممکنه لاره باید سیاسي احزاب وایي چې د هر ممکنه طریقې چې وي باید دغه طرح عملی شي، او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. دا چې د حکومت له خوا نه همکاري نه کیږي، نو په دې برخه کې سیاسي ګوندونه باید سیاسي ګوندونه
حکومت دلیل څه راوړي؟
دوی وایي چې لوی خو وخت کم دی او دغه طرح د اجرا وړ نه، دوله بل خوانه دوی علاقمندین لري د دغه طرح د اجرا لپاره. یعنی تر اوسه پورې چې کومې ناستې شوې دي له جمهور رئیس سره، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، همدارنګه له نورو زیده خلو لورو سره، دوی تر اوسه پورې عملی برخه کې هیڅ نه دی کړی. یوازې دوی ژمنې کړي دي، وعده کړي دي چې په دې برخه کې همکاري کوي، خو په عملی برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوی.
سعادت صاحب، د حکمت صاحب د خبرې په ځواب کې تاسو وایئ؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف له اول نه روښانه و. مونږ د سیاسي احزابو له مشرانو سره هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي، د حکومت، سیاسي احزابو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ترمنځ هغه طرحه چې دوی حکومت ته وړاندې کړې وه تر څو راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي، همدا ډول د ټاکنې نظام تغییر غوښتی و او د پراخ نظارت حق ورکول و. په لومړي سر کې هم موږ دوی ته ویلو هر هغه ممکنه طرحه چې وخت په کتو سره او د میزان 28مه نیټه ونه ګواښوي، موږ یې د سر په تور سترګو منو. په اوس کې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه لري چې په قانون کې تغییرات راوړي، او د قانون کې هم بدلون راوستل هغه خپل وخت لري. په ورته وخت کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده هم په دغه موده کې چې موږ تاسو ټاکنو ته لرو، ممکنه ده چې ولې توانیږو په دغه موده کې موږ تاسو د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ وختونه دوی څخه همیشه دغه وچ تاسو راشي له دغه بهیر څخه درست او قوي نظارت وکړي. ستاسو قوي نظارت وکول شي دغه پروسه نور هم
د موږ معلوماتو په اساس باندې دوی د طرح ډیر وړاندې سپارلې، خو تاسو ور باندې غوړ نه کړی.
دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن څخه 15 میاشتې مخکې خپله طرحه حکومت ته سپارلې وه چې په هغه کې ټاکنو نظام بدلون و، نه یوازې د ټاکنو په ورځ بلکې په څلور وړه پړاوونه باید میتریک ترسره شي وای. اما په هغې وخت کې نه سیاسي عذاب زموږ سره خپل موږ غږ بدرګه کړو، او نه هم حکومت زموږ لاسنیوای وکړو، او نه هم مرستندویه بنسټونو خاص علاقه د لپاره درلودله چې موږ دې وتوانېږو په دغه سیستم د ټاکنې ترسره کړو. موږ مجبوره شو په کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګوو. د سیاسي عذابو تاسو پیږئ چې په دغه څه موده کېږي دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی غوښتنه د دې کوي چې باید د دوی طرح باید پلی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم له دوی څخه دا غوښتنه ده چې هر هغه طرحه چې هغه د شفافیت باندې مستقیم اغیزه کوي او د میزان 28مه نیټه نه ګواښوي هغه موږ ته د منلو وړ ده. د دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د میزان پر 28مه انتخابات ترسره شي. احزاب هم غواړي چې شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شپه ورځ په دې باندې کار کوي چې د خلکو بایله اعتماد په دغه پروسه راژوندی کړي او د شفافیت دپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه اقلن موثر تمام شي. اما دا چې څه ډول کولی شو د شفافیت ته لاره پیدا کړو، آیا هغه ممکنه لارې او میکانیزمونه چې هغه وتوانیږو په دغه موده کې هغه پلی شي او عملي جنبه غوره کړي، په هغې باندې به اصلا کار وشي؟
حکمل صاحب، دوی وایي چې وخت کم ده، طرحه ناوخته سپارل شوې ده او تاسې بیا هم ټینګار کوي، او د تاسو وروستي اقدامات څه دي په دې برخه کې؟
اول سره او د سیاسي ګوندونو سره اندېښنه ده چې دغه ټاکنې او دغه اوسنی سیستم په دې کې رڼو ټاکنو د ترسره کېدو هیڅ احتمال نه لیدل کېږي، او تر کومه پورې چې دوی خپلې چارې پر مخ وړي هغه یو اړخیز دي. له سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او مشوره کې دوی خپلې چارې مخ ته نه وړي، او د نوملیکنې په پروسه کې ډېر پراخ تقلب شوی دی، همدارنګه د سټیکرونو په برخه کې، همدارنګه د د تذکرو د ویش په برخه کې چې ډیر زیات مثالونه موجود دي دغه درغلي او تقلب. نو د سیاسي ګوندونو اندېښنه ده چې کچېته دا روان په همدې ډول مختزي دا ټاکنې به هم نه درغلي ډکې وي او پایلې به بیا هیڅ لپاره د منلو وړ نه وي. لنډه دا چې حتی کېدای شي چې هیواد د بحران لور ته بوزي.
دوی یوازې ادعا ترسره کوي، د ثبوت لپاره هیڅ هم نه لري. که موږ او تاسو واقعا ضرب زبانی هم یاد ولرو او دغه خپل د ټلیفون او حساب ماشین راواخلو، هغه کسانو چې دوی ځانونه نوماند کړي دي د ولسي جرګې لپاره او د ولسوالیو شوراګانو د پاره چې دوی ځان نوماند کړي وو، هغه حمایوي تذکرې په هغه کې خو نه ډوپلیکیټ شته، نه تکراري شته، نه هیڅ شی پکې نشته.
ګوره، یو شی چې د یادولو وړ ده، په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد هم راووتل، جعلي تذکرې هم راووتل، سټیکرونه هم راووتل، تاسو هغه نه منئ؟
مونږ همیشله دوی سره دغه ژمنه کړې ده چې مونږ به هم دغه پاک او ناپاک سټیکرونه سره جلا کوو، اما هغه رقم چې دوی ښایي هغه د خنداور رقم دی. دوی وایي چې 2.3 میلیونه پورې ثبت نام ترسره شوی دی. که موږ تاسو دغه کسانو چې دوی ځانونه کاندید کړي دي، دوی حمایوي تذکرې حساب کړو 6 میلیونه دغه زیاتیږي. دوی د هم کله چې یو څوک یو موضوع نقدی باید تور کله چې پوری کوي، دوی باید خپل درست رقم د خلکو سره شریک ترڅو خلک او ولسونه په اعتماد وکړي.
خپل څه تاسو په دې برخه کې اسناد لري چې انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کوي؟
په زرګونو دا ډول اسناد موجود دي، هم په کابل کې، هم په ولایتو کې. تاسو په رسنیو کې لیدلی وي، په خپل حکمتیار صاحب سمو دا وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې 40 داسې تذکرې رسنیو ته وښوده چې هغه په یو نوم باندې اخیستل شوی دی، او سټیکرونه هم ور باندې لګیدلی. د دې ترڅنګ موږ سره داسې تذکرې هم شته چې د مړو تذکرې دي، په هغه باندې هم سټیکرونه لګېدلي. خلک نشته دي، وفات شوي دي، تذکرې اوس موجود دي او سټیکرونه ور باندې لګېدلي. همدارنګه
د انتخاباتو کمیسیون وایي دا څه معنی خو وایي چې کله موږ سیستم ته شای داخلو، هلته موږ شفافیت تضمینوو، یعنې داسې به څه وونه سي چې هلته داسې تذکرې داخلې سي.
وګورئ، دوی چې دغه د نوملیکنې پروسه عملي کړله چې دوی وایي چې 9 میلیونه شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، د دې نوملیکنې د اثبات لپاره هم دوی دلایل نه لري چې دغه ثابته کړي چې آیا په رښتیا هم 9 میلیونه کسانو په صحیح ډول نوملیکنه کړې ده او که نه. موږ وایو چې دغه ارقام ډېر زیات دي، دا خیالي ارقام دي، او کېدای شي دا د 3 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي، ځکه دوی دغه ارقام نشي ثابتولی، او که ثابت هم کې هغه به ډېره ناوخته وي. نو بل دا چې دوی دغه نوملیکنه په تدریجي ډول ترسره کړې نه ده، یعنې په یوه نیمه میاشت کې د 9 میلیونه کسانو نوملیکنه په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
احتمالي کاندیدانو خلک هڅولي تر څو پرې تذکرې واخلي، د خلکو همکاري به انتخاباتو کمیسیون سره وه، دا امکان لري؟
وګورئ، اغه ارقام چې دوی خی چې 9 میلیونه په شاوخوا کې په یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې، دا بیخی د عقل نه، منطق نه لري خبره ده. دا هیڅ امکان لري چې په دې شمېر کې خلکو نوملیکنه د کړی وي. سیاسي ګوندونه، یوازې حزب اسلامي نه بلکې ټول سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې دا ارقام ډیر لوړ دي او دا د حقیقت نه ډیر لري.
مننه. په دې اړه زیات بحثونه سوي، ازادي راډیو په دې اړه باندې بحثونه جوړ کړي. قضاوت خلکو ته پریږدو چې قضاوت دوی په یو کې، یعنی تاسو دوه خبرې واوریدلې. راځو اصلي موضوع ته. ورسته له هغه چې دا حکومت کمیټه جوړه نه سوله او د سیاسي ګوندونو جریانونو د ارګم درنګ انتخاباتو کمیسیون ترمن جوړجاړی رامنځته نه سه، تاسو وایي مظاهرې په لار اچولې، که په دې اړه باندې معلومات ورکړي، د څرنګوالي په اړه باندې معلومات ورکړي، خلکو ته مزاحمت نه جوړوي، څرنګه مظاهرې دي؟
وروسته له هغه چې سیاسي ګوندونه دې نتیجې ته ورسېدل چې د ټاکنو کمیسیون او له حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي، او په دغه موده کې په دغه اتو میاشتو کې یو کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه او په دې اکړه په دې برخه کې ډېره زیاته بې اعتنايي شوې ده. نو سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې دوی به په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې سوله ایز مظاهره کوي، مدني حرکتونه به کوي او دا د دوی قانوني حق دی چې دا کار وکړي. په پام کې و چې دغه مظاهره د تیرې شمې په ورځ پیل شي. د ارګ لخوا د سیاسي ګوندونو سره تماس ونیول شو چې باید په دې برخه کې خبرو ته مشورو ته ادامه ورکړو. همغه و چې په ارګ کې یوه غونډه جوړه شوه د جمهور رئیس په مشرۍ، خو هغې غونډې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو بالاخره سیاسي ګوندونو تصمیم ونیو چې سر له نن چهارشنبې نه په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه په وړاندې مظاهرې وکړي، لاریونونه وکړي. البته دا د مظاهرو پیل دی، دا کېدای شي دوام وکړي تر هغه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې نوي منلي.
سادات صاحب، دغه نوې مظاهرې چې پیل شوې دي څومره تاسو په وړاندې د کارو په وړاندې خنډ رامنځته کوي؟
جناب افغان صاحب، په تیرو دولسو ورځو کې هغه ورځو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر دروازې د معترضینو له لوري تړل شوې، په داسې حال کې چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کومه ستونزه مشکل هم نه درلود، اما دوی خپل ادرس غلط کړی وو. یو ځل بیا همدغه موضوع نن بیا تکرارېږي. سیاسي احزاب هم په ټول هېواد کې دوی راوتلي د دغه ملي پروسې په وړاندې دوی خنډ جوړوي. تظاهرات لاریون نه د ټولو هیوادوالو حق دي، اما د قانون پر اساس. بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکاو، راکټ او کلاشنکوف سره فکر نکړم هغه ته موږ او تاسو مدني حرکت وویلې شو. خدای دې وکړي سیاسي عذاب داس مدني حرکتونه په لاره واچوي چې چاته مزاحمت ونه کړي، د ملي پروسو په وړاندې خنډ جوړ نشي، او یا هم امغه د غلط فرهنګ دلته یو ځل بیا په مغه شان مخته ولول نشي چې د غاښونو او د خلو ماتولو ته خبر ونه رسیږي. د کابل د برق قطع کولو اختارونه چې فکر نکړم دا هیڅ کله مدني حرکت دی او نه د تم غوتاس مدني حرکت ویل شو. مخکې یو څه چې اشاره وشول دی چې په دې کې د درست رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په خلکو سره نه شریک کړی. موږ اوس هم وایو چې دغه 9 میلیونه چې موږ صرف کړی دي، که تاسو موږ ته مزایمت نه وای کړی، 12 ورځې زموږ د دفتر دروازې نه وای تړلې، په دغه 12 ورځو کې موږ څلور میلیونه کسان سیستم ته داخله ول، نن به موږ دغه درست رقم له خپل هیوادوالو سره شریک کړی وای چې په لورو پرتو سیمو کې د کوم قماندانانو، د کوم زورواکو لاسته زموږ ټیکل ویدلې دي، څه ډول دغه نه غلط استفاده شوی او څه ډول موږ دغه تصفیه کوو. اما بدبختانه همیشه مزاحمت د دې بای شوې دي چې موږ ونه توانی خپل چارو ته رسیدګي وکړو. د دې ترڅنګ دوی وای چې دا منطق نه مني. وس هغه وخت نه دی افغان صاحب، موږ او تاسو باید قوي دلایل ولرو. سید د مونږ 9 میلیونه نه مني، د توې چې 3 میلیونه سبتنام تر سره شوې دي، څه اسناد څه لري په لاس کې؟ دا خو نشو ویل کې چې یعنی اتم کار هیواد وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. په 20 میلیونه کارتونو د رای تر انتخابات تر سره کول هغه ممکن نه و. په داسې هیواد کې چې 10 میلیونه نفوس لري، 20 میلیونه واجد شرایط وو، نن 9 میلیونه سبتنام تر سره شوې دي، اما د دې پروسې په وړاندې خن ګرځي. فکر نکړم چې دا د دغه پروسې په یاد د هیوادوالو په ګټه وسیږي. راځي موږ او تاسو منطقي فکر وکړو. سیاسي احزاب په یوه افغان صاحب 2% کاندیدان لري، 9% کاندیدان لري، اما د ټول دغه پروسه مالکین دوی ځان بولی. 93% مستقل کاندیدان دي. راځي د 93% خلکو چې اکثریت دی دغه ملي اراده باید مختر پولند نه کړو.
حکمل صاحب، د مخکې یادونه وکړه، د تاسو د خپل مظاهرو د څرنګوالي په اړه کوم معلومات ورکړي؟ مظاهرې به څه ډول وي؟ داسې به مې لکه پخوانیو کاندیدانو چې د پرلت خیمې وویلې غیر قانوني اقدامات وکړه، بالاخره حکومت مجبور شو دی په وړاندې باندې جدي اقدام وکړي. تاسو د مظاهرو د څرنګوالي په اړه راته ووایئ چې څنګه مظاهرې به وي؟ مزاحمت به خلکو ته خلق نه کړي؟ آیا د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې به ستونزې جوړې نه کړي؟ دوی کارونه به ځنډې نه کړي؟
اول زه یو لنډ وضاحت لرم. هغه دا دی چې سیاسي ګوندونه هیڅکله د دغې پروسې تحریمېدل نه غواړي. دا ملي پروسه ده او سیاسي ګوندونه
د انتخاباتي نظام د بدلون او تغییر هم وخت کم ده.
افغان صاحب، دا یو ملي پروسه ده، لکه څنګه چې نور افغانان د دغه پروسې پلوي کوي، سیاسي ګوندونه هم د دې پلوي دي چې دغه پروسه باید تطبیق شي، عملي شي. موږ د انتخاباتو پرته بل هیڅ بدیل نه لرو. د هیواد د بحران د وتلو یوازینۍ لاره انتخابات دي. دا انتخابات باید ونه ځنډول شي، په خپل وخت تر سره شي او هیڅ بدیل نه لیدل کیږي. دویم دا چې سادات صاحب وایي چې تاسو دلیل نه لرئ چې ووایئ چې دغه ارقام جعلي نه دي. موږ وایو چې اول د سیاسي ګوندونو اجماع چې تقریبا 15 سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي، دوی ټول دا خبره کوي چې دغه ارقام ډېر لوړ دي، دا 9 میلیونه. نو کله چې ټول سیاسي ګوندونه په دې نظر وي چې دغه ارقام ډېر لوړ دي، دا په خپله یوه شوبې اجماع ده. یعنی د سیاسي ګوندونو اجماع په مجموع کې دا خبره کوي، یوازې حزب اسلامي دا خبره نه کوي. دویم دا چې دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له نظارت پرته ترسره شوې ده. هلته هیڅ ډول نظارت موجود نه و. نو کله چې نظارت موجود نه وي، دا په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې دوی په خپله په دې برخه کې تقلب ته زمینه مساعده کړې.
نظارت په اړه باندې غوښتنې په بار بار غوښتنې کړې د خبریالانو، مدني فعالانو، همدارنګه ورسره څنګ کې سیاسي ګوندونو احزابونه، کېدای شي هغه مراکزو ته دوی ورغلي نه وي.
وګوره، سیاسي ګوندونو یو غوښتنه همدا ده چې دغه پروسې باندې باید سیاسي ګوندونه دقیق نظارت ولري، یعنی دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې. اما دغه زمينه سازي حزب ته نه ده شوې، له حزب سره اړیکې نه دي نیول شوې، له حزب ته دغه چانس او فرصت نه دی برابر شوی چې دوی دغه پروسې نظارت وکړي، ځکه شرایط او د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه په یو داسې ډول پرمخ وړي چې هلته د سیاسي ګوندونو او حزب لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده چې هغوی لاړ شي او د دې
پروسې زمينه
ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری سیاسي حزبو ته مسایله کړې و. فکر نه کړم چې په تیرو کې موږ دغه ډول بیلګه ولرو. تر دې سرحده پورې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری حتی د سیاسي حزب نه دی غوښتنه وکړه چې موږ به تاسو ته په کمیسیون کې غلطه یو دفتر درکړو، یو اتاق به درکړو، تر څو تاسو وتوانیږئ زموږ له ټولو پروسو څخه نظارت وکړئ. بدبختانه چې هیڅوک هم رانغلل. همدا اوس هم دغه سیاسي حزبونه که تاسو پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو د نظارت کارتونه تر اوسه پورې تاسو اخیستي دي، تر څو دغه ملي پروسې څخه نظارت وکړي، د ټولو رسنیو نه اعلان ورته کړی دی. څو ظلم دي دوی نه غوښتنه
کوي. د پروسیسر مخالفت په دې کې چې دوی غوښتنې نه منل سوي، دغه نظام بدلون غواړي، انتخاباتي نظام بدلون غواړي. دوی بیا څنګه ولر سي مالته کارت واخلي، هلته کینی نظارت وکړي؟ دوی خو لسره تاسو دغه پروسه منینه.
مشکل هم دغه دی. موږ د دوی نه غوښتنه دغه ده چې دغه نه کله چې تاسو وایي چې بل بدیل نه لرو، انتخابات هم باید میزان پاتې وشته هم تر سره شونه. دا هیڅ معنا نه لري چې ماته په ټاکنې نظام کې تغییر راواله، په دغه کمه موده کې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړه. همدا اوس په نور میکانیزمونو باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کار تر سره کړی دی. همدا اوس کار پی کوي چې وتوانیږو د ټاکنو په ورځ باندې شفافیت رامنځته کړو. اما بدبختانه موږ وخت ډیر هم دوی ضایع کوي، هڅه لري دی کوي چې دغه پروسې په وړاندې خنډ وکړي.
سمن چې چهارشنبه ده، د سیاسي ګوندونو خپل هغه مظاهری شروع کړي دي، کېدای شي نورې هم پراخېسي. د لومړۍ ورځې تاسو د کارونو په وړاندې خنډ نه ده؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
په حتما خنډ ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې ته دوی مدني حرکتونه هم تر سره کوي، څه چې په قانون کې ویل شوي دي په هماغه اساس باندې مدني حرکت باید تر سره کړو. همیشه زموږ هغه څه چې وایو کوي هغه کې ډېر تفاوت وسیږي. کمدا اوس هم ښه به دغه وي چې د رسنیو همکاران دغه ډول مدني حرکتونه له نږدې وڅاري او له خلکو سره شریک کړي چې مدني حرکت له قانون کې څه ډول تعریف شوی دی او دا حرکتونه چې تر سره کیږي په کوم ډول تر سره کیږي. زما غوښتنه دغه ده چې دوی دې حتی یو ساعت هم نور زموږ په وړاندې خنډ نه جوړوي. خدای مکړه چې داسې نه شي د میزان 28مه نېټه وګواښي او که دا ځلې د ټاکنو دغه شته پروسې لمن د افغانستان څخه وټوله شوه، بیا به فکر نه کړم چې موږ او تاسو دې په افغانستان کې په سلامیزه توګه د قدرت انتقال د پاره زمينه برابره.
حکمل سب څومره ډاډ ورکولای شي چې همدغه مظاهری به مدني وي؟
سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې ډېرې پخوا مطرح کړې دي او نه د نظارت حق ورکړل شوی، نه په نظام کې د ټاکنو بدلون راغلی، نه د بایومیټریک پروسه عملی شوې ده. دوی هیڅ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حساب سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. یعنی اوس خو دوی وایي چې وخت کم دی، لیکن اته میاشتې وړاندې په دې اکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تماسونه نیول شوي، خبرې شوي، غونډې شوي، جلسې نیول شوي، خو تر اوسه دغو ناستو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دویم قدم کې دا کوم لاریونونه چې پیل شوي دي، مدني اعتراضونه دي، سوله ایز اعتراضونه دي، دا د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اصلاح لپاره دي، نه د دې لپاره چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې خنډونه رامنځته شي. احزاب غواړي چې په دغه پروسه کې اصلاحات رامنځته شي، تحریموي نه، د دې پروسې په وړاندې خنډ نه واقع کیږي، بلکې دا پروسې غواړي چې د دې پروسې په برخه کې همکاري وکړي تر څو د تقلب مخه ونیول شي، د تقلب دروازې بند شي. ځکه د احزاب اندېښنه دا ده چې که په اوسني شکل انتخابات ترسره شي، دا نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې ستونزې لا ډېرې زیاتوي، هېواد د بحران په لورې بیا او پایلې به بیا هیچا لپاره د منلو وړ نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د اعصابو او سیاسي ګوندونو د غوښتنو ته مثبت ځواب وایي تر څو وکولی شو داسې ټاکنې ترسره کړو چې په نتیجه کې یو درون معتبر او د خلکو د ارادې ممثل پارلمان رامنځته شي؟
صدر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه راته وایي چې سیاسي ګوندونه، جریانونه، احزاب خپلې خبرې باندې ټینګ ولاړ دي. دوی وایي موږ خپل حق غواړو، مظاهرې کو، دا زموږ مدني حق ده او قانون هم ورته ورکړی ده. د تاسې د حل لاره څه کې ویني؟ یعنی په دې برخه کې حکومت کوم مسؤلیت لري؟ څه وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون سره همغږي واوسیږي او د پروسه په مخکې ولاړ شي؟
هغه ټول دلته د ټاکنو په اړه باندې خپل مسؤلیتونه لري، خپل ملي مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون ته ژمن دی. موږ هم دغه قوانینو پر اساس ټاکنې مخته وړو، ټاکنې به ترسره کوو، حق به حقدار ته سپارو، داسې یو ملي شورا به رامنځته کوو چې هغه په رښتینې توګه د خلکو استازیتوب وکړي. او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو څخه هم دا ډول د نور دا ډول نهادونو څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده کله چې دوی د نور د پاره دیموکراسي غواړي، هم دا ډول دوی هڅه دی کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د حکومت مسؤلیتونه مشخص دي. د ټاکنو امنیت باید ونیسي، د ټاکنو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، دوی بستر مسایل کې تر څو موږ ټاکنې ترسره کړو. د دې ترڅنګ د سیاسي احزابو مسؤلیت هم معلوم دی. دوی باید دغه پروسې سره همکار ووسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې ودرېږي او دغه پروسې د پلي کېدو مانی وګرځي.
یو یادونه زه هم کوم په پای کې ډیره لنډه مخکې، هغه دا چې سیاسي ګوندونه سره له دې چې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي، په څنګ کې د خبراترو دروازې هم واضح پرې دي. یعنی هم له کمیسیون سره هم له حکومت سره زمونږ خبرې به هم دوام کوي. امیدوارو مې داره چې دا خبرې نتیجه ورکړي تر څو دې ته اړتیا پېښ نه شي چې دغه مدني اعتراضونه دوام وکړي او بیا په نتیجه کې هغه څه رامنځته شي چې مسؤلیت باید د کمیسیون او د حکومت پر غاړه.